فشاری کند و حقوق بشر نباید در دستور کار سیاسی افغانستان باشد، بلکه در محور اصلی تصمیم گیری ها باشد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما حکومتشان با وجود محدودیت در برابر زنان در همه عرصه های تحصیلی و کار و فعالیت های سیاسی و اجتماعی مدعی است که حقوق همه افغان ها به شمول زنان را بر اساس اصول شریعت تامین کردند، آنچه که جامعه جهانی آن را نمیپذیرند.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپږ صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست. ویم پیل په خبرونو کو. نن جمعه ده، می دریمه د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکال بیا له داسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بیان او رسنیو د ازادي د محدودیتونو په اړه اندېښنې نه یوازې کمې شوې نه دي، بلکې تر تیرو دوو کلونو هم زیاتې شوې دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته په څه کم دریو کلونو کې د رسنیو د قانون خلاف د طالبانو له لوري الکتر لګه ولس دستور العملونه اعلان شوی دی. دغه مرکز پرون په خپل اعلامیه کې ویل د طالبانو په دستور العملونو کې په ملي راډیو تلویزیون کې د ښځو د کار مخنیوی، د مدني اعتراضونو او مظاهرو پر خپرېدو بندیز، د خزینه ویاندویانو د مخ پټول او د تا نور ورته موارد شامل دي. د طالبانو له وخت رسېدو وروسته سلګونه رسنۍ له فعالیت لوېدلې، زرګونه خبرلان له هیواده وتلي او یو شمېر نورو دندې له لاسه ورکړې دي. په دې موده کې لسګونه خبرلان نیول شوي، ځینې وروسته خوشې شوي او ځینې لام په بند کې شپې سبا کوي. د سمنګان بلخ پر لویه لار پرون په یو ټرافیکي پېښه کې 15 تنه مړه او 21 نور ژوبل شول. په سمنګان ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو رسنیو ته وویل چې د دې پېښې په ټپیانو کې چې د یو ډاینا موټر د چپه کېدو په نتیجه کې وشوه، د 1500 تنو حالت نازک دی. د پېښې دلیل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل شوې ده. په افغانستان کې په نسبي ډول ترافیکي پېښې ډېرې کېږي او د اکثرو علت د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ ترڅنګ د لارو خرابوالی ښودل شوی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن جمعې او سبا شنبې لپاره د افغانستان په 22 ولایتو کې د واورې، باران او سیل وړاندوینه کړې ده. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې فراه، هرات، نیمروز، کندهار، زابل، هلمند، پکتیکا، پکتیا، غزنی، دایکندي، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردک، لوګر، کابل، پروان، بغلان، کاپیسا، پنجشیر، بدخشان او تخار ولایتونه دي چې د اورښتونو وړاندوینه پکې شوې. په افغانستان کې د اورښتیو، اورښتونو او سیلونو له کبله نږدې 80 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دغه راز د سیلونو او اورښتونو له کبله سلګونه کورونه او زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه له فصلونو سره ویجاړه شوي او سلګونه څاروي تلف شوي دي. ایران وایي سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو د مخدره موادو د تولید د کمیدو کومه نښه نه لیدل کېږي. ایرنا خبری آژانس پرون د ایران له مخدره موادو سره د مبارزې د کمیټې سرپرست محمد رضا کاظمي په قولو ویل، د نړیوالو ادارو او سازمانو په راپورو کې ویل شوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو لږ تر لږه په ایران کې داسې کره او یقیني شواهد نه دي لیدل شوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید هم کم شوی وي. ښاغلي کاظمي په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په متبادلو کښتونو کې مرسته وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي وایي له ایران سره سوداګري راکړه ورکړه به 10 میلیارد ډالرو ته ورسوي. عزیزي چې د یو پلای په مشرۍ ایران ته تللی، پرون د دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې د ایران ایسنا خبري آژانس ته وویل د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا لپاره ګډه کمیټه جوړوي. ده وویل له ایران سره په مخکینیو سفرونو کې هم د چابهار بندر په اړه خبرې کړې او غواړي دا بندر سل په سلو کې فعال کړي. د افغانستان د تېر جمهوري حکومت، ایران او هند د موافقې پر اساس پر چابهار بندر هندوستان 100 میلیون ډالر پانګونه وکړه. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل هغه اوازې ناسمې دي چې ګڼې پاکستان امریکا ته اډې ورکړي. دغه وزارت ویاند ممتاز آرا بلوچ په خپله خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل پاکستان کوم بهرني هیواد ته اډې نه دي ورکړي. دې په عین حال کې وویل پاکستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد خلاف د پاکستان له فضايي حدودو کار واخلي. تیره اونۍ د پاکستان پارلمان کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب ویلي وو پاکستان امریکا ته دوی اډې ورکړي او حکومت باید په دې اړه وضاحت ورکړي چې دا اډې اوسنی که مخکینی حکومت ورکړي. د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو هم څو ځلې ویلي چې افغانستان ته بي پلوټ الوتکې د یو ګاونډي هیواد له فضا څخه تیریږي. خبرونه مولا ازادي رادیو ورته کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو.com کې ولولئ. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار په افغانستان کې د داعش د ګواښونو د زیاتېدو په اړه باندې اندېښنه ښولې ده. دا رپورټ هم تاسو ته خبروو چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ډرون الوتکو لیدل کېدو خلک اندیښمن کړی دي.
دا خو د شپې تقریبا 12 بجې وې، دا چې بولې زرغونتې لارل ما تخپله همدغه درون ښکاره شوله چې ګرځېدله، دا چې ګزمه یې کوله.
موږ په کندهار ښار کې په روژه کې د څو ځلې د درون تیارې غږ اورېدلی دي.
نن جمعه د می میاشتې 3مه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، خو افغان خبریالان په څال کې دي.
مونږ که چېرته د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت یا خراب سیاسي وضعیت ته په خبرونو کې پوښښ ورکوو، دوی څخه پوښتنه کوي، دوی یې مخه نیسي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار ځانګړې ادارې سیګار ویلي د داعش د خراسان ولایت د حملو دوام په دې اړه اندېښنې زیږوي چې افغانستان به بیا د ترهګرو پر ځالو بدل شي. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او نورو هیوادو ته د دې ډلې د ګواښونو یادونه کړې ده. طالبانو په ځلونو په افغانستان کې د داعش ګواښونه رد کړي او ویلي دي دا ډلې ځپلې، خو سیګار د ملګرو ملتو د پلټونکو په قول ویلي چې داعش په ټول افغانستان کې د جلب و جذب په لټه کې ده. تفصیل عصمت څاروان اورو.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر وایي د داعش د خراسان څانګې د حملو زیاتېدا په نړۍ کې ګواښونه ډېروي. سیګار د متحدو ایالاتونو کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې داعش په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان، روسیې، ایران، پاکستان او ترکیې کې بریدونه کړي دي. سیګار د خپل راپور په دوام کې د مسکو په لمنه کې د کنسرت پر حال د مارچ د 22 نیټې خونړي برید ته اشاره کوي چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څنګه په غاړه واخیست. په دې برید کې لږ تر لږه 144 تنه ووژل شول. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د سرمفتش دفتر ویلي چې داعش د تاجکستان په شمول د منځنۍ اسیا د هیوادونو اتباع جذب کړي، خو له دې سره سره تر اوسه څرګنده نه ده چې هغه کسان چې د مسکو د کنسرت پر حالې برید وکړ په افغانستان کې روزل شوي وو او یا له افغانستان ورسره ملاتړ کېده او کنه. د امریکا سینکام یا د مرکزی قومندانې قومندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي و چې د داعش د خراسان څنګه ممکن په څکم شپږو میاشتو کې له افغانستان د باندې هدفونه په نقش کړي. د وویل د داعش د خراسان څنګه هدفونه په واضح ډول له افغانستان وړاندې تللي او نړیوال شوي دي. مخکې په پاکستان او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې حمله کړي او په ورستیو کلونی کې ولیدل شول چې په تدریج خپل ظرفیت له افغانستان د باندې د تهدید د رغمستکول لپاره پراخوي. د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان جنرال فرانک مکینزی په اپریل میاشت کې له ای بی سی شبکې سره په مرکه کې د داعش خراسان څنګه یو ستر ګواښ وباله ویل چې دا ډله له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته پیاوړې شوې ده. طالبان بیا ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې ځپلې او نور دا ډله نشته. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تیر کال په اعلامیه کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش د جګړهمارو او د هغو د کورنیو د غړیو شمیر د 4000 او 6000 ترمنځ اټکلی شي. سیګار د ملګرو ملتو د بندیزونو د ډلې په قول ویلي د سشکاري چې د داعش پر ضد د طالبانو هڅې تر ډیره د هغو ګواښونو په اړه دي چې دا ډله یې په خپل طالبانو ته پیښوي. د طالبانو له وخت رسیدو پر اوروسته نشته درو کلونو کې داعش په افغانستان کې د څو خنړیو بریدونو مسؤلیت منلای دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما په یو راپور کې ویلي چې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو په نتیجه کې 14 ملکیان وژل شوي او 113 نور ژوبل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په وروستیو کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د پاسه له بدخشان نیولې تر کندهار پورې ډرون الوتکې لیدل شوې. طالبانو دا کار د امریکا لخوا د افغانستان په هوایي حریم تیرای ګڼلی، خو واشنگتن تر دې دمه په دې اکلت څه نه دي ویلي. دا هم پوره څرګند نه ده چې د غلوته کې د کوم هیوادو دی او د کومه ځای ده چې لپاره د افغانستان فضا ته داخل شوی. خو څارون کې په دې باور دي چې د غلوته نه چې خلک اندېښمن کړي امکان لري په دې ورستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتوالي سره ارتباط ولري. په دې اړه سلطان محمد سرور یو تفصیلی رپورت جوړ کړی دی.
د تیرې ورمیاشتې دوه خونړیو پیښو د سیمې او نړۍ د خبرونو سرټکی جوړ کړل. په کندهار کې بریچ د طالبانو د واکمنۍ تر ټولو ځواکمنه اډه ګڼل کیږي او مسکو ته نږدې بریچ لسګونه کسان پکې ووژل شول. داعش ترهګری ډلې د دواړو بریدونو پړه په غاړه واخیسته. د وري په دوهمه نیټه کندهار کې د نوي کابل بانک په شعبه برید کې د ځایي سرچینو د معلوماتو په اساس یو ویشت کسان مړه او یو 50 نور ټپیان شول. یوه ورځ وروسته مسکو ته نږدې د کنسرت په تالار برید کې لږ تر لږه 144 کسان ووژل شول. امریکایي چارواکو وویل چې د دوی د اطلاعاتو په اساس په دغه برید کې د داعش ډلې خراسان څنګه چې په افغانستان کې فعال ده لاس لري. لدی ورسته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ل کندهار او نیمروز نیولې تر بدخشان پورې د بی پلوټو الوتکو د لیدل کېدو ریپورتونه خبر وسول. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد دی وری په یو لسمه تلو نیو سره مرکه کې دغه الوتکې پرته لدی چې کوم دلیل وړاندې کړي امریکایي وګڼلې او ویل چې د کندهار او نیمروز د پاسې د افغانستان په هوایي حریم تیرې کړي دی. حمدالله فطرت د طالبانو د حکومت مرستیال ویند هم د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون ته څرګندونه کې د مجاهد ورته خبره وکړه.
د افغانستان پر فضا باندې د امریکایي ډرون الوتکو ګرځیدل د افغانستان پر هوایی او فضایي حریم باندې تجاوز بولو او په کلکو ټکو غندو د امریکایي لوري څخه غواړو چې د افغانستان هوایی حریم ته درناوی ولري او له هغه وادونو چې د دوی له فضایي حریم څخه په استفادې د افغانستان هوایي حریم نقص کیږي غوښتنه کوي چې اجازه ورنکړي تر څو د دوی له لارې د افغانستان هوا او فضا تر اشغال لاندې راشي.
د طالبانو د حکومت سرپرست دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد تیر کال وویل چې دغه بی پیلوټ الوتکې له پاکستانه پرواز کوي خو د پاکستان حکومت هغه مهال دغه خبر رد کړه. بلخوا د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبودین حکمتیار چې په دې وروستیو کې اړیکې له طالبانو سره ترینګلې شوې دي وویل چې خلک فکر کوي چې طالبانو د افغانستان هوایي حریم د دوی په وینا د ډالرو په مقابل کې امریکا ته سپارلې دي. خو تر اوسه پوره څرګند نه ده چې دغه الوتکې د کوم هیوادي او کوم هیواد څخه د افغانستان فضا ته داخليږي. د امریکا دفاع وزارت د دغه ریپورت تر جوړېدو د ازادي راډیو پښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړی خو مخکې ویلي دي چې د داعش په څیر ترهګرو ډلو څارنه ایجابوي چې د افق د پاسه عملیاتو کړنلاره فعال وساتل شي. په دغه ډول عملیاتو کې بی پیلوټه الوتکې کارول کیږي. د امریکا دفاع وزارت دوه کاله مخکې یو اعلامیه کې وویل چې د القاعده مشر ایمن زواهری د دغه ډول عملیاتو په نتیجه کې کابل کې ووژل شو. د هستوګنې د سیمو د پاسه د ډرون الوتکو پروازونو خلک اندېښمن کړي دي. د کابل یو اوسیدونکی چې نغوالي نومې ریپورت کې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دغه الوتکې په ځانګړې توګه د خادي او غم د وندو په محل خلکو ته ویره او اندېښنه پیدا کوي. هغه وویل چې په وروستیو کې د خپل کور د پاسه یو ډرون لیدلی دی.
دا خو د شپې تقریبا 12 بجې دا چې 2000 غونټه لارل او ما تخپل هم دا درون ښکار سوله چې ګرځیدل دا چې ګزمه کوله او د بنګا او لاغنم د خپل غنم د مخ کې د وخت جمهوریت کې مونږ اندازه لګیدا چې دا څه مغاز دی او دا د درونو نو دا چې ګرځیدل څو ګزمه وکړلې دا د مخ په مقابله باندې لار د کندهار په طرف باندې.
د کندهار یو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویل چې په دې ورستیو کې د درون غږ اوریدلې دی.
موږ په کندهار شهر کې پروژه کې د سوزلي د ډرون تیارې ژغ اوریدلې دي. حتی د روژې د مخ هم سوال اوریدلې دي.
د نیمروز یو اوسیدونکی وایي چې له کوچني اختر مخکې د زرنج ښار د پاسه بی پیلوټ الوتکه لیدلې. هغه وایي چې طالب چارواکي خایي په دې حقره توضیحات ورکړي.
نو دا غوډوی مخ او هدف خلک موږ معلوم سي چې دوی چیش لپاره دلته راځي او چیش لپاره ګرځي. ځکه موږ عام وګړو زموږ غوښتنې د مسلین څخه دغه ده چې دا وی ګوري او معلومات یو چې دوی د چیش لپاره راځي او په دغه حق له هم وایي چې دا له کوم هیواد څخه راسنیږي. ممکن دا د امریکایان یا هم د ایران دغه تیر احتمال ذکر نیمروز ایران ته هم نشته دي.
داعش تر هغه ډلې تیر مرغومی میاشت کې په کرمان کې د سپاهي بازداران دیو پخوانی قومندان جنرال قاسم سلیمانی د مړینې د څلرم تلین په مراسمو خونړی برید وکړ چې لک تر لګه 15 کسان پکې ووژل شول. تمیم آسی د لندن په سلطنتي کالج کې لوړ رتبه څېړونکی په دې باور دی چې د څو هیوادونو ډرون د افغانستان په هوایي حریم کې راڅرګندېږي.
حریم فضایي افغانستان د کنټرول رژیم طالبان است.
د افغانستان هوایی حریم د طالبانو په کنټرول کې نه دی. اوس مهال څلور هیوادونه د افغانستان په هوایی حریم کې خپل ډرونونه یا بی پیلوټ الوتکې الوزوي چې روسیه، ایران، پاکستان او د امریکا متحد ایالاتونه دي. اکثریت هغه الوتنې چې اوس کېږي د ایران، روسیې او امریکا دي. هغه بی پیلوټ الوتکې چې د امریکا دي اکثر له پاکستان او قطر څخه پرواز کوي او د افغانستان په هوایی حریم کې د کشف او څارنې کار کوي. خود مسکو له پیش وروست د افغانستان په فضا کې د ډرونونو د الوتنو زیاتوالی اکثر د روسیې او ایرانی ډرونونو دی چې وروست دوی تور لګوي چې ګواه کې د امریکا او ناتو دی. دلیل هم هغه بریدونه دي چې د داعش خراسان څنګه مسکو کې وکړل
وایي. دلیلش هم حملات بود چې داعش خراسان د مسکو انجام داد.
خغلی آسی چې په خوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال هم پاتې شوی زیاتوی چې دغه بی پیلوټ الوتکې کله ناکله بریدونه هم کوي خو طالبان یې د ده په وینا رپورټ نه خپروي. محمد رادمنش د افغانستان د نسکور شوي جمهوري نظام د دفاع وزارت پخانی ویاند وایي چې د جمهوریت په محل هم د افغانستان رادار سیستم د افغاني ځواکونو په اختیار کې نه و خو د افغان ځواکونو د خود کفایي لپاره هلې ځلې روانې وي. خغلی رادمنش د اوسنی وضعیت په هکله ازادي راډیو ته وویل
د افغان ځواکونو لپاره نه یوازې رادار بلکې د دافع هوا تجهیزات هم نسته چې په ستراتیژیکه سطح د افغانستان په فضا کې د هر ډول پرواز مقابله ورباندې وشي.
طالبانو په تکرار ویلي چې په افغانستان کې داعش ډله ځپلې خو د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې د دغې ډلې قوت نه یوازې زیات شوی بلکې په نړیوالو اهدافو هم کولای شي بریدونه وکړي. دغه انسټیټیوټ په خپل رپورټ کې چې د وري په نهمه یې خپور کړ وویل چې د داعش خراسان څنګه سره له دې چې طالبانو سره خونړۍ سیالي لري خو تر اوسه هم ځواکمن ده. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې سنتکام قومندان جنرال مایکل کوریلا په کندهار او مسکو کې د داعش له بریدونو څو ورځې مخکې امریکایي سناتورانو ته وویل چې د داعش خراسان څنګه به تر شپږو میاشتو کمه موده کې وکولی شي چې له افغانستان نه بهر د امریکا او لویدیځو هیوادونو په ګټو برید وکړي. علي احمد جلالی په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد په دې باور دی چې کچیرې داسې وشي نو امکان لري چې امریکا په افغانستان کې ځینو اهدافو باندې لری برید وکړي.
کله چې د امریکا ګټې وګواښل سي نو امکان لري چې اهداف د هغو امکاناتو په وسیله یې چې لري لری وولي او لمنځه یوسي، لکه څنګه چې ایمن زواهری په کابل کې لمنځه یووړ.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 1520 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
نن جمعه د می درېمه د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر خبريالان ادعا کوي چې کله د طالبانو د حکومت د غوښتنې خلاف عمل وکړي نو د دوی لخوا نیول کیږي او زورول کیږي. د رسنیو ملاتړي یو شمېر بنسټونه وایي د طالبانو حکومت د کورنیو رسنیو ازادي اخیستې او د طالبانو حکومت رسنۍ د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کاروي.
د می میاستې درېمه د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادي نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر خبريالان ادعا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله د مطبوعاتو ازادي او رسنیز فعالیتونه زیانمن شوي دي. په کور دننه یوې خبريالې چې مخکې طالبانو د حکومت لخوا د خپل کار لامل نیول سوی و د امنیتي حساسیتونو له وجهې د نوم نه خودلو او د غاک د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت رسنه ها در افغانستان در کل په افغانستان کې په ټولو کې د رسنیو وضعیت ښه نه دی، ځکه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله محدودیتونه، سانسور، اقتصادي او مالي ستونزې او همدارنګه ویره او ګواښونه د هغه څه دي چې خبر اعلان په افغانستان کې ورسره مخ دي.
په افغانستان کې دننه یو بل خبریال هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنو خلاف عمل وکړي نو د هغو کسانو په برخلیک به اخته سي چې نیول سوي او شکنجه سوي دي.
که چیرته هغه څه چې اوسنی حکومت له موږ غواړي موږ یې ترسره نه کړو، نو زموږ برخلیک هم د دغه ډول کسانو په شان دی چې دوی بندي کېږي د اسلامي امارت د استخباراتو له لورې، د امر بالمعروف دوی نیول کېږي، شکنجه، ازار او اذیت. په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه ادعا کوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې شوې او د طالبانو د حکومت له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
واکمن ډلې غواړي چې په افغانستان کې د ننه له رسنیو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتي تریبیون په توګه کار واخلي. د ځان سانسور او محدودیتونه تنظیم شوي، ځکه کوم جنایتونه چې د دې ډلې لخوا ترسره کیږي نه غواړي چې خلک ترې خبر شي، او حتی که څوک د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي نیول کیږي او تحقیق ورنه کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي، چې 80 پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبریالانو د نیول کېدو پیښې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې په 1402 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ او رسنیو د کار د څرنګوالي په اړه ولس کړنلارې صادر سوي چې په افغانستان کې د خبریالانو د ځان سانسورولو لامل سوي او اطلاعاتو ته یې لاسرسی محدود کړی دی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ ټولې زمینې محدودې او تړل سوي دي.
رسنۍ که در داخل افغانستان
کورنۍ رسنۍ په ناوړه بڼه سانسور سره مخ دي، د طالبانو د ذوق خلاف هیڅ خبره نه خپرېږي، اطلاعاتو ته لاسرسی په بشپړه توګه له منځه تللی دی. طالبان ډېر فشار راوړي چې له ټولو خصوصي رسنیو څخه په افغانستان کې د خپل ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وي او ویلي و چې رسنۍ په افغانستان کې دا مهال خپلواکې دي او د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د ویان په خبره د ځینو خبریالانو نیول کېدل د هغوی پر رسنیز فعالیت پورې اړوند نه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې راتګ وروسته د لسګونو رسنیو د فعالیت د درولو او د رسنیو خبریالانو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو تر څنګ د یو شمېر خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو او شکنجې خبر ورکړل سوای، چې ډیری له څو مودې بند تیرولو وروسته خوشي سوي دي. په ورته وخت کې په خوست کې درې خبریالان د موسیقۍ د خبرولو او په خبرونو کې د خزینه اوریدونکو د اړیکو خبرولو په تور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا ونیول سول چې شپږ ورځې وروسته د طالبانو د حکومت له بنده خوشې سول. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم د دوو ټلویزیوني شبکو خبرونې چې ډیری دینی موضوعات خبرول ملي او اسلامي ارزښتونو ته د نه درناوي په تور بند کړل. په همدې حال کې په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ اداره وایي رسنۍ ټولې د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې دي او په افغانستان کې په ټولیزه توګه انتقادي خبرونې بندې دي، او که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت لا خراب سي. د دې ادارې مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ګواښونو او د نیول کېدو له ویرې خبریالان دې ته اړ شوي چې ځان سانسور کړي.
نظام لخوا ټول خبرونه سانسور شوی او خبریالان اړ دي چې ځان سانسور کړي او خبریالان بې دلیل نیول کیږي. د حاکم نظام او خبریالانو ترمن د بی باورۍ فضا موجوده ده. که وضعیت هم داسې دوام وکړي، په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ د لا خرابېدو شاهدان اوسو.
تر دې مخکې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د بیان له ازادۍ په سرغړونې او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ. هماهاله د پولی خبریالانو سازمان RSF په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د خبریالانو لپاره د نړۍ د ګواښمنو هیوادونو په قطار کې راغلی او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې 125 ځای خپل کړی دی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د 1993 کال په سپتمبر میاشت کې د می دریمه د رسنیو له ازادي او د ملاتړ او د بیان د ازادۍ حق ته د درناوي او پراختیا په موخه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبانو حکومت له قزاقستان او ترکمنستان سره موافقه کړې چې جنوبی آسیا ته د روسیې د تیلو د رسولو لپاره د افغانستان په لویدیځ کې د لوجستیک مرکز جوړ کړي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی رویټرز خبري اژانس ته ویلي د دې مرکز جوړېدا به افغانستان د سیمې د راکړې ورکړې پر لوجستیکي مرکز بدل کړي. په دې اړه موافقه په دې سال کې شوې چې د ازبکستان ولسمشر له پانګوالو غوښتي چې د ترانس افغان پروژې په شان په سترو پروژو کې پانګونه وکړي. تفصیل اسمت سروان اورو.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی وایي د افغانستان په لویدیځ کې د لوجستیکي مرکز د جوړولو په اړه به تخنیکي ټیم په دوه میاشتو کې د دغه مرکز د رسمي پلان په اړه موافقه لیک ترتیب کړي او په شپږو میاشتو کې به درې واړه هیوادونه پانګونه پکې پیل کړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر په وینا افغانستان، ترکمنستان او قزاقستان د استازو د تیرونې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د لوجستیک مرکز په هرات ولایت کې جوړ شي.
مرکز بزرگ لوجستیکی در شهر هرات
په هرات کې د یو ستر لوجستیکی مرکز پر جوړولو موافقه وسوه. یو ستر نړیوال لوجستیکی مرکز به ان شاء الله د درویو هیوادونو په همکاري رامنځته کیږي. په دې مرکز کې به قزاقستان هم ونډه او پنګونه لري، ترکمنستان او موږ هم
میداشته باشه و ما هم میداشته باشه.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر د هم ویل چې روسیې چمتووالی شوولې چې د مرکز ته به 50 بلیون ټن نفتی مواد د جنوبی آسیا د هیوادونو په هدف واستوي. له بل خوا د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون پنجشنبه پر پانګوالو ژغ وکړ چې د ترانس افغان پروژې په ګډون د سترو سیمه ایزو پروژو په جوړولو کې ونډه واخلي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې زیایف دا خبره د تاشکند د پانګونې فورم ته په وینا کې وکړه. د وویل له بهرنیو شریکانو سره د چین، قرغیزستان، ازبکستان او د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د ریل لارو د جوړولو چارې یو ځای پیل کړي. دا ستراتیژیک پروژې به د سیمې اقتصادي وضعیت زشت بدل کړي. منځنۍ آسیا به پر یوه داسې نړیوال ترانزیتي مرکز واړوي چې شمال او جنوب، ختیځ او لویدیځ سره وصلوي. پانګوال او نړیوال سازمانونه رابولي چې په دې سترو پروژو کې ګډون وکوي او په مدرنو بنیادونو د وریښم ستره لاره احیا کړي. د ترانس افغان نوی جوړیدونکی کوریدور به اروپایي اتحادیه، روسیا، افغانستان، پاکستان، هند او د جنوبی آسیا نور هیوادونه له یو بل سره د ریل لارې په وسیله ونښلوي. په افغانستان کې دا ریل لار چې 625 کیلومتره اوږدوالی لري له مزار شریف څخه پیلیږي، له سمنګان، بغلان، بامیان، میدان وردګ، لوګر او پکتیا ولایتونو څخه تیریږي.
نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. خدا چې افغان خبریالان څه حال لري، په دې اړه د ځینو خبریالانو غږونه او پیغامونه تاسو ته خبرو.
خزینه خبریالانو ته هغوی چې له افغانستانه به هر کار کوي په ټوله کې طالبانی سرچینی اطلاعات نه شریکوي، او هغه هم په دې دلیل چې یو له افغانستانه به هر کار کوي، دویم دا چې دوی خزی دي. موږ په ځانټایمز کې هم زه هم نور همکارانی د دې شهید پات شوی یو چې مون په زلونو طالبانو د زینو سرچینو سره اړیکې نیولې ته هغوی ته مو پیغامونه استولې دي، مستقیم تماسونه مو نیولې دي، خو زموږ تماسونه ته ځواب نه دی راکړی.
فنی سره موږ یعنی خبریالان نشو کولای لومړنیو اطلاعاتو ته لاسرسی ولرو. له بده مرغه د افغانستان د اوسني حکومت ویاندویان په اسانۍ سره د خبریالانو پوښتنو ته ځواب نه ورکوي، پرته له دې هغه مسایل چې د طالبانو د حکومت په نفع دي پلو داخلي مسایلو ته د خلکو پام راوړوي. په هغې مسایلو کې له رسنیو سره طالبانو د حکومت د ویاندویانو همکاري پریمانه ده.
خواب سیر په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له ډیرو محدودیتونو سره مخامخ دي، د معلوماتو له نشکوالي سره مخامخ دي، منابع نه حاضرېږي چې معلومات شریکي، خلک دې ته نه حاضرېږي چې د خپل د ځان او د خپل د امنیت له وجې رسنۍ سره مرکې وکړي او یا په دولت باندې انتقاد وکړي. ډیره ګرانه ده چې ته یو منبع پیدا کړې هغې سره مرکې وکړي. د همدې محدودیتونو له وجې مونږ وطن پرېښودو، اوس چې دلته په مسافرۍ کې شپې ورځې تیرو دلته هم همدغه مشکلات دي، په اسانۍ سره منابع نشو پیدا کولای، له منابعو لرې یاستو.
زار شپږ نیمې شوې، ورزو لاندو خبرونو ته نن جمعه د می دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکال بیا له داسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بیان او رسنیو د ازادۍ د محدودیتونو په اړه اندېښنې نه یوازې کمې شوې نه دي، بلکې تر تیرو دوو کلونو هم زیاتې شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته په څه کم دریو کلونو کې د رسنیو د قانون خلاف د طالبانو له لورې الکتر لګه ولس دستور العملونه اعلان شوی دی. دغه مرکز پرون په خپل اعلامیه کې ویل د طالبانو په دستور العملونو کې په ملي راډیو تلویزیون کې د ښځو د کار مخنیوی، د مدني اعتراضونو او مظاهرو پر خپرېدو بندیز، د خزینه ویاندویانو د مخ پټول او دې ته نور ورته موارد شامل دي. د طالبانو له وخت رسېدو وروسته سلګونه رسنۍ له فعالیت لوېدلې، زرګونه خبریالان له هیواده وتلي او یو شمېر نورو دندې له لاسه ورکړې دي. په دې موده کې لسګونه خبریالان نیول شوي، ځینې وروسته خوشي شوي او ځینې لام په بند کې شپې سبا کوي. د سمنګان بلخ پر لوی لار پرون په یو ټرافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 21 نور ژوبل شول. په سمنګان ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو رسنیو ته وویل چې د دې پیښې په ټپیانو کې چې د یو ډاینا موټر د چپکېدو په نتیجه کې وشوه، د 1500 تنو حالت نازک دی. د پیښې دلیل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل شوې ده. په افغانستان کې په نسبي ډول ترافیکي پیښې ډېرې کیږي او د اکثرو علت د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ ترڅنګ د لارو خرابوالی ښودل شوی. د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن جمعې او سبا شنبې لپاره د افغانستان په 28 ولایتو کې د واورې، باران او سیل وړاندوینه کړې ده. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې فراه، هرات، نیمروز، کندهار، زابل، هلمند، پکتیکا، پکتیا، غزنی، دایکندي، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردک، لوګر، کابل، پروان، بغلان، کاپیسا، پنجشیر، بدخشان او تخار ولایتونه دي چې د ورښتونو وړاندوینه پکې شوې. په افغانستان کې د ورښتیو، ورښتونو او سیلونو له کبله نږدې 80 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دغه راز د سیلونو او ورښتونو له کبله سلګونه کورونه او زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه له فصلونو سره ویجاړه شوي او سلګونه څاروي تلف شوي دي. ایران وایي سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو د مخدره موادو د تولید د کمیدو کومه نخه نه لیدل کیږي. ایرنا خبری آژانس پرون د ایران له مخدره موادو سره د مبارزې د کمیټې سرپرست محمد رضا کاظمی په قولو ویل د نړیوالو ادارو او سازمانو په راپورو کې ویل شوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو لږ تر لږه په ایران کې داسې کره او یقیني شواهد نه دي لیدل شوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید هم کم شوی وي. ښاغلي کاظمی په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په متبادلو کښتونو کې مرسته وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وایي له ایران سره سوداګري راکړه ورکړه به 10 میلیارد ډالرو ته ورسوي. عزیزی چې د یو پلای په مشرۍ ایران ته تللی، پرون د دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې د ایران اسنا خبري آژانس ته وویل د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا لپاره ګډه کمیټه جوړوي. ده وویل له ایران سره په مخکینیو سفرونو کې هم د چابهار بندر په اړه خبرې کړي او غواړي دا بندر سل په سلو کې فعال کړي. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت، ایران او هند موافقې پر اساس پر چابهار بندر هندوستان 100 میلیون ډالره پانګونه وکړه. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل هغه اوازې ناسمې دي چې ګڼې پاکستان امریکا ته اډې ورکړي. دغه وزارت ویاندي ممتاز آرا بلوچ په خپله خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل پاکستان کوم بهرنی یوا تاړی نه دی ورکړي. دی په عینال کې ویل پاکستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد خلاف د پاکستان له فضايي حدودو کار واخلي. تیرونه د پاکستان پارلمان کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب ویلی وو پاکستان امریکا ته دوی اډي ورکړي او حکومت باید په دې اړه وضاحت ورکړي چې دا اډي اوسنی مخکینی حکومت ورکړي. د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو هم څو ځلې ویلي چې افغانستان ته بی پلوټ الوتکې د یو گاونډي هیواد له فضا څخه تیریږي.
اساسي او بشري حقوق درندوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا.
په فایل کې خو ډیر مننه چې مونږ ته مدي مرکه وخت راکړ. مصبا صاحب تر توای چې نن سبا په افغانستان کې د زندانونو وضعیت څرقم دی.
ایرمی ربانی، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو اوریدونکو سلام او نیکی هیله. ډیر مهمه مسله همدغه د نن سبا په افغانستان کې، ځکه هغه څه چې ډیر ضربه دی جمهوریت له نسکورې دوه وروسته او د طالبانو له حاکمیت نه وروسته رامنځته شوې ده. هغه ضربه د منګا عدلي او قضایي نظام ته په ټولو کې ده، او په دې کې بیا کله چې موږ تاسو د دې شاهدان یاستو چې کله طالبانو حکومت ترلاسه کړ، نو دوی د زندانونو دروازې خوشې کړې او په زرها و زندانیان چې په ډېر سختۍ باندې تر دې مرحلې رسیدلي ول دوی خوشې کړل، او د دې طبعا تاثیر بیرته په ټولنه باندې راځي. بیا له دې نه وروسته ستونزه دار پیدا شول چې هغه عدلي او قضایي نظام چې د زندانونو او د جرم سره د مبارزې په حق له کدي قضایي قوې لوی څارنوالي مدافع وکیلانو انجمن کورنۍ او چارو وزارت او د تور تغه کسان چې دخیل ول دوی هغه خپل حقوقي مسیر لمینځه بوت ورته ویوړل شو د طالبانو په واسطه باندې او چیرې بلې خواته کړ. نو له دې نه وروسته چې کله څوک ونیول شول یا نیول کېږي، تر اوسه پورې هغه عادلانه محاکمه چې یو متهم هغه حقوق باید په نظر کې نیول شي، ولکه مدافع وکیل او دې ته ورته، او هغه اصلي هدف د مجازات چې د زندان کې د یو مجرم لپاره د مجرم د اصلاح او د ټولنې د ژغورنې موضوع ول، هغه ټول خوشنۍ سره چې له منځه ولاړله، او اوس دغه لړۍ هغه عادلانه والی چې د قانون پر بنسټ په مستقله توګه او په عادلانه توګه باید مخته لاړه شي، په خوشنۍ سره چې دا وضعیت اوس سم نه روان.
لکه څنګه تاسو خپل خبر کوئ، کله دغه زندانیان چې خوشی کېږي په ټولنه کې اتمن خلکو سره مخامخ کېږي، او هغه عمل بیا تکراري په هغه عمل چې دوی زندانی سوي وو، دغه ته څومره دی عامو وګړو حق تر پولاندې کېږي؟ که څه هم تاسو اشاره وکړه که هغه غاټو ټکو کې خطرناک خبرې راته وکړي.
ډیره مننه. ګوري، مهمه مسله دا ده چې موږ په دغه ورسته یو کې د دې شاهدان یو چې د درې څلور سو شاوخوا زندانیان خوشې شول. اوس خو خبره اصلي دا ده چې د یو جرم رامنځته کېدل د اجتماعي قرارداد د اصل پر بنسټ باندې مبارزه خلکو پورې اړه لري، چې سره خه مجازات ورکړل شي، ورته د قانون هم دغه ده. البته په تعذیری مسائلو که اگه جرایم چه شریعت پوری مربوط دیل که حدود دیتا و قصاص اگه بحث بیلده، اما کلا چه بحث تعذیرات و ترازین و دل که دی وگر و نظریات بدی که مهمه دی، خلق نیول کیگی، خلق بیرت خوشی کیگی، دل تا وستون زداده چه دی عادلانه قوانین و پنشتون که آم وگری نپیگی چه آیا واقعا مجرمین نیول شوی دی، او دا مجرمین بیرته مجازات کیږي، او کدا د چې خدای مکر به ګناه کسان نیول کیږي او غیر عادلانه محاکمه ورته روانه ده، چې په دې ترڅ کې به د ټولنې د نظم و نظام په ټوله کې تر سوال لاندې راځي. اوس په تیر کې چې کله دوی حاکمیت ترلاسه کړ، اسلامي امارت حاکمه شو، دوی زندانیان خوشې کړل پرته له دې چې تفکیک دې کې وکړي چې کومه هغه سیاسي جرایم باندې یا د دوی په اند چې دوی جهاد بولي یا دوی مجاهدین چې ول د دوی په اساس بوله، هغه تفکیک شوی او خوشې کړی ول. نو عادي مجرمین چې ټولنه کې ډیر جرایم کړی ول هغه هم خوشې شول. اوس هم په ورسته یو کې همدغه حالت روان ده، او دلته اوس عام ګړي د دې لپاره چې د منګه قضایا قوه کې هغه شفافیت چې باید وو اوسې شتون نه لري، نو عام وګړي لدی اړخه مطمئنه نه دي چې دغه مجازات به سم دي، د مجرمین سم نیول کیږي، د نیول کېدو او خوشې کېدو موضوع ده. ځکه لړۍ د محاکمې په افغانستان کې لډې په خوانه لسلو کلونو را پدې خو لیکل شوې لړۍ ده، د مختلفو قوانینو شکلي او ماهوي قوانینو پر بنسټ باندې. په دې معنی چې چیرته یو څوک یو دعوه لري د ریزل لیکلونه تر دې محکمې تر حکم پورې، او که څوک چیرته یو مرتکب دی او جرم کیږي، حتی مخکې لدی چې یو شخص د جرم مرتکب شي کشفی نه هدونه وظایف ده لکه د پولیسو، دا ټول لیکل شوی باندې ده. نو اوس د مونږ اندېښنې هم دې ته دي چې کله چې دغه ستانداردونه یا اصول په نظر کې ونیول شي، نو طبعا عدالت کې دلته د سوال مسله مطرح ده. نو لازمه ده چې دغه سیستم جوړ کړي تر څو پر بنسټ یې که یو څوک بندي کیږي چې بې ګناه بندي نشي او په زمین کې ګناهکار خوشي نشي، ځکه ګناهکار معمولا مجرمین دي، مجرم باید محاکمه شي، او بی گناه کس که چیرته بندی کیگی اگوی اقده اخلی دی طولنی پا مقابل که فاصله اخلی او سنزی را جوری.
یه خدا مسئله ده چی مجرمین لزندان خوشی سوی بدون لدینه چی دی غدوی اغا قید تکمیل سیده، بل په زندان کې یو زندانی کوم حقوق لري چې هغه باید مراد شي؟ نن سبا داسې خبرونه خپرېږي چې په زندان کې له بندیانو سره نامناسب چلند کیږي.
او دا ډېره مهمه مسله ده. ګورې زندان زندانی هم مونږ په جمهوریت کې قانون ورته درلودې، زندانونو چارو پورې مربوط قانون و، او د زندانی یوازې هغه حق محدوده کیږي چې د محکمې د حکم پر بنسټ وسی. جزاګانې لکه احتیاطي تدابیر، لکه په خپل جزا نقدی جریمه او د تا ورته، مثلا که یو چا په حکم کې جرم د جنایت وسی، ویل کیږي چې مثلا لاس کاله به دا قید وي، د دې ترڅنګ مثلا انتخاباتو کې اشتراک نه کوي یا ځینې مدني حقوق دې سلبیږي، هغه د زندانونو ادارې یوازې هغه څه کوي چې د محکمې د حکم پر بنسټ وسی. ځکه اساس محکمه ده، قاضي ده، قاضي حکم کوي، دوی اجراءات کوي. نو اوس لدین ور هاخوا هر محدودیت کدی یو چاپ راضی په دی آزادیانو راضی، هغه په خپل جرم کړم کی. نو زندان لکه څنګه چې د اصلاح زایده، او هدف د زندانی کې دو دانه د څوک بدله واخلي، انتقام واخلي او کینی را منستکی، بلکې اصلاح زایده، نو ټول حقوق عادی لکه عادی وګړي پرته لدی چې هغه آزادی سلب شي، لو ټول عادی حقوقونه لکه صحی خدماتو، لکه د تحصیل، لکه د نور ورزش ته زمینه مساعده شي، او د فضا دسې فضا وسی چې د پکې بیرته یو سالم شخص ټولنې ته وړاندې شي. نو په خوشنۍ سره چې منګه مسائل خبري ګل کې شکنجه دی په زندانونو کې، لکه په خپل سر توقیفيږي، لکه پرته لدی چې جرم معلومه وسی شخص ډیر وخت په توقیف کې پاتې کیږي، دا هغه موارد دي چې د زندان کې دو او د زندان د مجرمینو سره د مبارزې په اصلي اهداف سره په ټکر کې کړنی دي، او لدی نه باید مخنیوي وشي.
او که مخنیوي ونسی دا کومه بدې پایلې درلودلی شي؟
پرته له شک ګوري عدالت د یوې ټولنې لپاره ډېر یو اساسي عنصر ده. که چیرته نه پلی کیږي، ټولنه منفي خوا ته بیایي او ستونزې راولاړوي. نو دا په داسې حال کې ده چې په خپله طالبان د دې ادعا کوي چې وطن اشغال و، بی عدالتي کېدله، دوی به بندیان کېدل، په لوی لاس به نیول کېدل، او دوی راجګ شول په مقابل د نظام کې. اوس خبره دا ده چې که چیرته دوی د عدالت لپاره زمینه سمه مساعده نه کړي، نو خلک به عقدې رامنځته کوي، خلک به اعتباره کیږي نسبت نظام ته، او بالاخره د نظام په مقابل کې کېدای شي راپاڅیږي، پرته له هغې نه ډار په زړونه کې رامنځته کیږي. د دوی د مشروعیت مسلې کې طبعا هغه مورد چې دوی ته مشروعیت ورکوي د خلکو د ارادې موضوع ده، د رضایت موضوع ده. نو چې رضایت سطح را ټیټیږي، خلک ډاریږي، او دا په نړیواله سطحه باندې هم ستونزې راولاړوي. بې له هغه نه هم افغانستان تر اوسه پورې یوه هیواد په واسطه په رسمیت نه پېژندل شوی. خو دوی که چیرته د عدالت موازین عادلانه نه کړي، په نړیوالو ملي او شرعي اصولو سم برابر نه کړي، شفافیت پکې رانولي، نو دې کې شک نشته چې دوی به په خپله په اوږد مهال کې به ډېر غټو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ کی، او د مخالفینو لپاره به زمینه دې ته مساعده کی چې د نظام په مقابل کې راولاړ شي، او دا به ډېرې ستونزې راولاړي.
که تاسو د ښځو موضوع ته له دوی سره په زندان کې بد چلند کیږي، خبرونه دام وایي چې مثلا ښځې نشته د ښځو د نیولو لپاره، نارینه ښځو نسی بیایي، دا څومره له اسلام سره په ټکر کې کیدلی شي؟ څومره دوی حق تر پښو لاندې کیږي؟
ګوره اصل خو که شریعت ته راولو که نور قوانینو ته راولو مدونه قوانینو ته اصل خدا ته چې شکنجه نه په شریعت کېشته نه په عادي قوانینو کېشته. نن سبا د ټکنالوژي دومره پیشرفت کړی دی لکه د ډي ان ا سیستم او د فینګر پرنټ او د نشانې انګشت او د تورته چې دا جرم چې رامنځته کیږي جرم مجرم آثار د خپل پریدي او د پډیر سادهګۍ په مسلکي څارنوالانو پولیسو وسته باندې د ته زمينه مساعده. اما خبر داده چې دوی چې کسان نیسی او بیا ادعا به خوشته په دوی باندې ځکه خزینه دوی نیولې دي مثلا په خپل ویلې دي چې تر دې حدا پورې چې په دوی باندې حتی تجاوزونو ادعا به هم شته وي اوس د دې لپاره چې دغه ادعا به له منځه بوزي مونږ چې کله د جمهوریت بحث کوو په جمهوریت کې یو مسله داده چې د شفافیت لپاره تضمین نشتون لري. مثلا ازادي د بیان د مثلا اطلاعاتو ته د لاسرسي حق ده او د تورته مسله ایل دي چې خلک ته اطمینان ورکړي چې که خدای مکړه کم څه خرابای نه کیږي اوس که ادعا لیوي خو ادعا کیږي په خپل اشخاص چې د اسسته شوی دي له بل خوا نه د سیو میکانیزم چې بیرته د شفافیت لپاره صحیح تضمینو کی شتون نه لري. نو مدني ټولنې شتون د رسنې شتون د دوی لاسرسي په دې ټولې پروسې ته او په زمین کې د موضوع قوانینو د خو شفاف او عادلانه قوانینو شتون د مسلکي کسانو شتون د مستقلو کسانو شتون چې به په کسانو سي دي عدالت په تامین کې یو د هغو تضمینونو له جملې نه ده چې بیرته کڅوګې دا هم کوي چې ظلم پی کیږي مثلا پی ګناه باندې نه کیږي لکه ځینو خزینه او چې په رسنیو کې ور باندې ډیر بحثونه وشول خپلې ګونه او چت کړل چې کوی د دې سره ناخوالې کیږي او د دې سره شکنجه شوی دي او پروسه عدالتانه ده. نو د ټول د مختبرل لپاره د دې لازم ده چې سیستماتیک لارې د حل ته په نظر کې ونیسي.
اکثر وخت طالبان دا خبرې ردی چې زندان کې بد چلند نه کیږي آیا دا د تیښتې لار یا معقول دلیل کېدلی سي لوی خلک عملي مثالونه لري له بلې خوا دوی وایي چې نه زندان کې هر څه تامین دي او د هیڅ حق تر پښو لاندې نه دی.
ستونزه خو همدا ده چې د دې لپاره چې یوه ټولنه کې نظم رامنځته شي په دغه دولتونو په سطحه باندې غیر دولتي نهادونو ته هم زمینه مساعده شوي. دغه این جی او کانسپټ اندغه ته وایي چې نان ګورنمنټل ارګنایزیشنز. د دې هدف همدا ده چې یو د فشار د قوې تر عنوان لاندې د دولتونو د کړنو په مقابل کې ودرېږي. یو مثلا اپوزیسیون دی خو هغه سیاسي هغه سیستم منګولر او احزاب شتون ولري صحیح منظمه توګه هغوی به د اشتباهاتو ته متوجه کی او مختزی اوس خبره داده شي دولت خو په هیڅ کله په سنوان باندې حتی ډېر پرمختللي دولتونه د خپل ستونزو د خپل هغه کوتاهي او چې خپل اداره کې رامنځته کیږي د دې په مقابل کې ری ځانده غلي نسی خپل ستونزې خپل نه وایي. نو دوی ته لازمه ده بیا نور پر پرمختللي هوادونو مدني ټولنو ازادي د بیان ته او لاسرسي د اطلاعاتو ته د حق او د تورته مسایل ته زمينه مساعده کړي ده. بیا په نړیواله سطحه باندې ځان نشته اوس خو د اسلامي امارات لخوا نه وضعیت رات کیږي معمولا اما د خلکو لخوا ادعا د نړیوالو لخوا ادعا داده چې دا وضعیت سم نه ده. ولې د لپاره چې هغه ستاندردونه یا هغه معیارونه چې دغه ادعا را بند کړي یا به طرف خلک لاړ شي مونیټورینګ وکړي وضعیت تر کنټرول لاندې راولي او په نظر ورکړي چې کله دا شای نه وي نو تبا د بی عدالتۍ لپاره زمینه مساعده کیږي د خبرو باندې خلک باور نه کوي او همدا ستونزه د خلک ډوریږي. خلک ولو که عادي کس مو شي که مثلا خو جرم خو طبيعي پدیده ده یا قصدن یا سهوان یا حالت کې سره جرم پلان دی راځي یا مثلا دلته خو افغانستان کې خو نور مونږ ټولنیز ستونزې لرو که یو څوک په چا باندې ناحق هم ادعا وکي یا هغه زندان ته واچي نو هغه به سرنوشت پاتې او دا خو بیا د حق سوالونه مسله ده.
یو بل موضوع ده چې زندانیان نس کوي خپل کورنۍ سره تماس ونیسي تر ډیر وخت دوی ورکی دوی نه مانی دوی ویلي دا څومره د دوی حق تر پښو لاندې کړي.
او خوګوري مونږه یو اصل د اساسي قانون خصوصا د شمه ماده دي د لسوادات هم کې اصل دا درلوده چې د محاکمه باید عادلانه وسی. مثلا بل اصل دا و چې توقيف په خپل سر باندې موسی د دې ترڅنګ تعذيب د انسان منه ده شکنجه د انسان منه ده قانونيت د جرایم مودې ته ورته. نو د عادلانه محاکمه یو رکن دا ده چې یو متهم باید مدافع وکیل ولري هغه باید یو سلسله اساسي حقوقونه لکه د خپل کورنۍ سره د اړیکې موضوع چې کچې ته جرم مرتمنسوب کیږي توقيف کیږي باید هغې اقل کورنۍ په جریان کې شي. د دې ترڅنګ سکوت اختیار کړي. یې سکوت په دې معنا چې حق د سکوت یعنی چې دغه کم ولو کم متهم په جرم مهم وسی تر څو چې مدافع وکیل شتون ونه لري یا هیڅ کولای شي چې هیڅ مونه وایي هغه د سارنوال پورې مربوط ده چې څنګه د جرم په بند ثابت وي او همدغه رقم سره لړۍ باید د قانون پر بنسټ وسی مثلا قاضي به طرفه شخص وسی مدافع وکیل او شتون ولري خپل ته هغه قانوني میاد په نظر کې ونیول شي دي ته ورته شان نو اوس کا دا په نظر کې نیول کیږي کورنۍ سره اړیکه نیول کیږي دا ټول خپل ذات کې د عادلانه والی د پروسې سوال لاندې راولي او په مرور زمان باندې دا ټولنه کې ډیر زیات ستونزې نور راولاړي او خوشنۍ سره باید وایو چې دغه حالت شته دا په تیر رژیم کې مو او هغه هم غندلی ول جمهوریت په وخت کې هم د ستونزې ولی کله به چې امنیت ځینې کسان ونیول په میاشتو به هلته ول په داسې حال کې چې د توقیف موده 15 ورځې ده بیا کچیرته د ضرورت پر اساس باندې تر 15 ورځو نورې پورې تمدیدېږي ولې مسله دا ده چې په 15 ورځو کې د قضیه باید محکمې ته ولاړه شي او محکمه کې فیصله قاضي پرې فیصله وکړي د دې لپاره چې خلک بې ګناه په توقیف کې پاتې نه شي خو دا موضوع اوس حتی داسې قضایاو ته ده چې هغه رسنیز کېږي او ټوله نړۍ ورته سترګې په لارې وي مګر یو څوک په میاشتو پرته لیدې شي بیا بېرته راخوشي کېږي او هغه هم بې ګناه یا مثلا معمولا به ګناه راخوشي کیږي دا په خپل حق تلفی د عام وګړو باندې دینه باید مخنیوي وشي
په اخر کې حکم نظام ته وایته سم مشورته
د مخ حکم نظام ته مشوره داده چې ک د دې لپاره چې تداوم رامنځته شي د نظام ځکه ګرستل ډیرو وختونو افغانان هدا اقلی او نسبی امنیت لاسرسی پیدا کړی ده او خلک خوشاله پاتې شي نو دوی د ملي مشروعیت لپاره زمینه مساعده کی فرصت برابر کی نظام د قوانینو پر بنسټ برابر کی هغه انتخابات چې دوی ورسره ستونزې لري هغه انتخابات نه کوي خو انتخابات ته د زمینه مساعده کی چې خلکو اراده پکې کړل شي او پوی کسان دی راولي قضایا قوه قاضیان دی مسلکی کسان راولي به طرفه کسان دی راولي یعنی اسلامي امارات کم تحریک پوری چاړه کم قاضیان دی هغه دی لری کی زکه استقلالیت نکیږي او تجربه او متخصص کسان دی ولی نهادونه دی بیرته د سی را پیوړی کی چې لکلوی څارن ولی کی د کارو کی دا د جرم سره مبارزه کې لوی څارن ولی ډیر مهم نقش لري پولیس ته د خپل مسولیتونه ورکړي یعنی نهادونه دی را جوړ کی قوانین دی رسم کی اشخاص دی مسلکی کسان وروزی او وګماری نړیوال سره دی سازش کی هغه څه چې نړیوالو ته ورته توجه دل کړي خزو حقوق دی تورته خصوصا د عدالت په تضمینولو کې دا هغه موارد دي چې کدی په نظر کې ونیسي زه یقین لرم چې هم خلک تری خوشحاليږي هم نړیوال ټولنه بهاني هم بندیږي او هم د دوی د تداوم لپاره دوی به د سر کمی دی ډیرو نیوکو نه خلاصيږي ماته به مرتيانی چې زه په دی باندې نیوکه وکم یو بل ته به مې یو افغان چې زوريږي هغه به نه زوريږي نو دې ته ورته ډیر خېګني دی په دې کې باید په نظر کې ونیول شي
ډیر زیاته مننه مس پاسه تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه
درندستانو دا و دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و دي حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا تربیه فرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری
دروازے کھو پختنا باران دے نہ